بسیار مقبول بود. تشکر از
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 9 او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 8 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبریږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرتنیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. همداراز د افو نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې په شکیلو خوا وژغ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. ګڼ شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې روغ باړ وکړ، او د عراق صدر اعظم له ګاونډیو هیوادو سره د استخباراتي تفاهم لیک حمایت وکړ. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې، دفاع وزارت وایي د کندز ښار د بیرته نیول په هدف یې پراخ پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ په روانه جګړه کې د 40 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل سوي دي. او د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژلو 19 کلیزه نن په کابل کې د هغه د پلویانو لخوا ولمانځل سوه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیول په هدف پراخ پوځي عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نن سهار 8 بجې پیل شول.
عملیات پیل شوي دي د کندوز په ښار کې ماباس او ځینې نورې سیمې، ځینې نور قسمتونه هم نیول شوي دي او عملیات روان دي.
شاغلی وزیر زیاته کړی چې تازه دمه سرتیری د کندوز ښار ته رسیدلی دي او د پرمختګ په حال کې دي. هغه ویل چې د دې عملیات پر مهال وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې نړیوال ځواکونه هم تایید کړی و چې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمیز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له امله په شدید مجازات محکوم سي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ امنیتي چارواکي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د کندوز په اړه مشرانو جرګې ته ورغوښتې دي. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان حکومت هم باید په دې برخه کې مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ په روانه جګړه کې د 40 په شاوخوا کې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی. د چین ولسوال حاجي غالب که څه هم د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې سهار 3 بجې داعش په سیمه کې پر څو امنیتي پوستو حمله پیل کړه چې له مقاومت سره مخ شول. نوموړي زیاته کړه چې جګړه اوس هم دوام لري او د افغان ځواکونو په ملاتړ تازه دمه سرتیري دغه ولسوالۍ ته رسېدلی دي. پر همدې مهال د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ټول چې په سیمه کې افغان ځواکونو پر داعش وسلوالو هوایي حمله کړې خو دا وشتو تلفات پړه څه ونه ویل. او د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژلو 19 کلیزه نن په کابل کې د هغه د پلویانو لخوا ولمانځل سوه. د ډاکټر نجیب الله پلویانو ټینګار وکړ کوم اهداف چې ډاکټر نجیب الله په هیواد کې د ملي مصالحې لپاره لرل باید هغه تعقیب سي. دوی د ملګرو ملتونو ته په یوه لیږل لیکي غوښتنه وکړه چې د ډاکټر نجیب قاتلین باید پیدا کړي. د هیواد پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په 1915 لمریز کال کې د طالبانو لخوا د کابل ښار په اریانا څلور لاره کې ووژل سو. دا د افغانستان اړوند خبر د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شی بروند کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ شمنه وکړه چې له ایران سره به اوس لا اټومي تړون وروسته دواړخیزه همکاري پراخې کړي. شی جین پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تیره ورځ وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شی جین پینګ په وینا خبر ورکوي چې د چین ولسمشر روحاني ته وویل کله چې اټومي تړون عملی تطبیق شي هغه وخت به ایران د بهرنیو همکاریو په برخه کې نور فرصت هم ترلاسه کړي او د چین او ایران اړیکې به نوري هم پراختیا ومومي. شی جین پینګ زیاته کړه چې چین د ایران د تیلو ستر پلورونکی دی او له ایران سره باید د انرژي او اقتصادي همکاریو برخو ته لومړی توپ ورکړي. په جولای میاشت کې د نړۍ پیاوړو هیوادو له ایران سره اټومي تړون وکړ چې د هغې له مخې به بندیزونه تدریجي له ایرانه لرې شي او ایران به په ځواب کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ یو بل ته لاس ورکړ. رویټرز اژانس د یو ایرانی په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکوي چې دا ناببره پیښه تیره ورځ رامنځته شوه. دغه ایرانی چارواکی وایي هیڅ پلان نه و او دا کار په څو ثانیو کې وشو چې دواړو له یو بل سره روغبړ وکړ. د ایران دولتي اژانس ایرنا هم د یو ډیپلومات په وینا چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جواد ظریف ناڅاپه له اوباما سره مخامخ شو او دواړو سره روغبړ وکړ. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که چېرته دا تایید شي دا به له 1990 میلادي کال را په دې خوا چې اسلامي انقلاب په ایران کې بریالی شو لومړی ځل وي چې د امریکا ولسمشر د ایران له یوه ډیپلومات سره په لاس روغبړ کوي. په تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي یو ناپیژانده کس د سفارت حویلې ته د اور لګېدو دوې ابتدایي وسیلې تېره ورځ واچولې. سفارت وایي چې یوه اله تېره ورځ سهار وچاودېده خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر پیښه وروسته سفارت ویلی دی چې امنیتي تدابیر یې زیات کړي او د سفارت کارونه عادي روان دي. د دې خطر چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه اوس خبري غونډې ته وینا کوي دغه خبري وینا ته به مخه کړو او په نړیوالو خبرونو کې چې کوم مهم خبرونه وو بیا به هم له تاسو سره شریک کړو. مللی جان مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هیوادوالو ته د هیواد د امنیتي وضعیت په ځانګړي توګه د کندوز د وضعیت په اړه وینا کوي.
یو مسئول دولت او خپل وګړو باندې خپل وطن والو باندې د ښار په منځ کې بمباري نسی کوي او نیکی نو ځکه امایت وزیر صاحبانو ته قمندان صاحبانو ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه وکړي او دا توجه سوي او کیږي به. اما به دشمن تلفات سنگین رسانیده شده، در چند حمله هوایی و در برخوردهای زمینی تلفات دیم. ما به تفصیل عملیات قندوز نمیرم. سر جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس به امنیت ملی و تمام اراکین ما اعتماد دارم و همچنین سر قماندانای ما. نقاط را که مثلش تأکید میکنم نقاط زیل است. اول، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از شروع سال تا بال با جنگ که حداقل 7 مرحله تغییر تاکتیک و خونریزی را در بر داشته بسیار مدبرانه و موفقانه مجادله کردن و اهداف دشمن که سقوط دولت و بی‌اعتباری و بی‌عزتی ملت ما بود ناکام ساختن. دوم، هماهنگی در سطح 3 ارگان امنیتی و دفاعی ما به شکل احسن وجود داره. به زودترین فرصت با تسهیل شورای امنیت ملی کارهای خود انجام داد. سوم، قندوز با وجود مشکلاتی که ایجاد کرده محدود است، چون در گذشته از قندوز یک تعبیر وسیع شده. بنابری اما مثالی که مرگزیده از ریسمان دراز میترسه ایجاد یک شک و شبه و فضای وحشت بوده. من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است ما به این باید را ندیم. نقطه آخر، در ابتدای سال وقتی که بار بزرگ سرشانه ما آمد با قوای امنیتی و دفاعی خود با وضاحت ابراز کرده بود و متحلیل مایی بود که امسال مشکلترین سال امتحان قوای امنیتی و دفاعی ما خود باشه. بدبختانه ای پیشبینی ما درست آمد، خوشبختانه قوای امنیتی و دفاعی ما با قوت تمام تانستن که وظیفه وطن پرستانه وظیفه ملی و وظیفه اسلامی خود را انجام بده. دا جنگ پا موگ بانده تحمیل سوای او تاس طول تا معلوم ده چه دا جنگ دی او چاپ نامه موگ بانده تحمیل سوای چه لدو کالان زیادتر ملو لویترین دروغ ده تاریخ پا دی خلکو بانده تحمیل سوای او دی افغانستان ولس باید پا دی باوری او دا باور لرو چه هر مشکل چه موگ بانده تحمیل سی انشالله تعالی اون بریالی وزو. زکه دی افغانستان ولس واضح تجربه لری چه خپل بقا پا هیچ شای نخرچی. اد قرآنی آیت ده چه پس لهر سختی نه بخوالی راسی و با یه امید دی محکم به طرف آینده میریم با مشکلات، با وحدت کامل، با اتکا به قانون اساسی ما و با باور به این که تمام ملت افغانستان صلح پایدار، صلح با عزت و صلح در داخل ارزش های قانون اساسی ما، مخصوصا فصل دوم قانون اساسی ما که سر قوه جایب است میخواییم. زبیم طول نمانه نکوم او ورم پیتمینان خپل زوان تا دوام ورکو خپل امنیتی او دفاعی قواو بانده اعتماد ولرو او ده اعتماد پا اساس بانده ده افغانستان عزت آبرو او لطولون استقلال او ارزی تمامیت انشالله تعالی بخیر روزاتو او رزم نیک مرغه. وزیر صاحبان به پختنتم او رئیس بومی امنیت ملی به پختنتم زواب درکی بخیر باشین روزتان خوش آش میزه.
اون از جلالت مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اکنون سوالای خبرنگارای عزیزم میگیریم. هر یک تان لطفا خود معرفی کرده و سوالتان در رابطه با موضوع معرفی کنین. بفرمایید میکروفون به اختیارشون بگذارید.
به نام خدا شاپور فرهمند هستم خبرنگار تلویزیون نورین. من مستقیم سر پرسش ها میرم. با همه نگرانی هایی که وجود داشت بالاخره روز گذشته ولایت قندوز سقوط کرد. در زمانی که طالبان در اوج حاکمیت داشتند به آبروی مردم تجاوز صورت گرفت، مال مردم به غارت برده شد و همه تأسیسات نظامی و جنگ افزارهایی که از نظامیان بود
به
دست طالبان افتید. حالا پرسش ما از همه نهادهای ارتش نهاد امنیتی است که قندوز معامله شده است و یا غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته است، یک موضوع. و موضوع دیگر، با همه اطلاعاتی که شما از قبل داشتین هر سه نهاد امنیتی، چرا قندوز سکوت کرد؟ چیزی که خودتان به او اشاره کردین. و تشکر. سلام.
تشکر. زنده باشین. بفرمایید وزیر صاحب.
بگیرم سوال را.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تشکر از سوالتان. مسئله جواب سوال اولتان که آیا قندوز به حساب اساس یک توطئه بودن یا به اساس یک معامله بود، طبعا موضوعاتی هستن که یک تحقیق همه جانبه بعدی را ضرورت دارن. این را آدم باید پیش از پیش داوری و قضاوت پیش از وقت نکنن. یک موضوع بسیار واضح بودن که در جریان روزهای عید یک تعداد افراد در داخل به حساب هستی افراد عادی در یک تعداد از قریه های اطراف
در آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په دوینا په لومړي سر کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي په کندوز کې دشمن ته درانه تلفات وشتي. ولسمشر وویل چې د کندوز ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو په مقصد د ملاتړ ځواکونه دغه ولایت ته ننوتلي او د هیواد ځواکونه توانېدلي چې په ښه توګه د وسلوالو د حملو مخه ونیسي. ده وویل چې افغان ولس باید په دې باور وي چې ستونزې به وي، خو موږ یو ځای او یو موټی د سولې پر لور ځو. اوس د امنیتي ارګانونو مسؤلین، د دفاع وزارت سرپرست، د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د ملي امنیت رئیس پوښتنو ته ځوابونه وایي.
از چین هستند که در رو قسمت تمرکز کردند و با یک نیروی جنگی بزرگ در اونجا چی شدن مبادر شده بودند. گپ اولی هستن که طبعا شیوه و تاکتیک جنگ در اونجا تغییر کردن. یک دهلیز به حساب با استفاده از نفوذ در اینجا هیچ جای شکی نیست که عناصر وجود داشتن در شهر قندوز که اونا را راهنمایی کردن و کمک کردن، ولی برای تشخیص ازی و برای ازی که ایره به نهایت برسانیم یک تحقیق و تدقیق هم جانب وزارت است. طبعا در اینجا معامله وجود نداشتن که در سطح بالا کسی معامله کرده باشن و یا یک معامله در زیر دست بوده باشن. نیروهای امنیتی در استقامتایی که ضرورت بود که در اونجا را تحکیم بکنن یک تحکیمات خود انجام دادن، برای فعلا هم که اونا از استقامت داخل به داخل شهر نفوذ کردن، ولی بیس های اساسی که در اطراف شهر قندوز وجود داشتن فعلا هم او بیس ها به حال خود باقی هستند. در خود بالای سار، در گورتپا، در قسمت پل رحمت بای، در قسمت شارداره، در قسمت سایر نقاطی که در اطراف شهر قرار دارن، در اونجا نیروهای اردوی ملی و همچنان یک تعداد از نظم عامه در اون ساحات به حال خود باقی هستند. فعلا هم زد و خورد و گپا همراهشان وجود دارن، ولی تدابیر ما به ترتیبی هستند که نباید به مردم ملکی آسیب برسن. معامله نبودن، تدابیر وجود داشتن، ولی شما میفهمین که در جنگ حوادث صورت میگیرن، در نتیجه حوادث این حالات در به وجود میان، ولی باید ایره هم گفتن میتونیم که هیچ کس غفلت نکرده باشه. حتما در یک پوسته، در یک ساحه یک کسی غفلت کرده که ساحه را برای نفوذ از او مساعد ساختن. از او خاطر ما نمیگیم که همه را کی را باید ملامت کنیم، کی را سلامتی، گپی است که بعداً باید به او رسیدگی بکنیم، ولی واقعیتش این است که یک همکاری بسیار نزدیک بین همه ارگان های امنیتی وجود داشتن و بسیار با سرعت تدابیر برای ازی گرفته شدن که وضع پس دوباره زیر کنترل بیاین و اقدامات بعدی صورت بگیره.
پروی سپایل شمشاد تلویزیون سخن.
مننه کوم پروی صاحب شمشاد، زما پوښتنه دا ده چې دفاع وزارت د تیرې ورځې سهار رئیس همدا ویل چې اضافي ځواکونه یې سیمې ته استولي، ولې اضافي ځواکونه په خپل وخت سیمې ته ونه رسېدل؟ او بله پوښتنه دا چې همغږي نه وه موجوده، تر ډېره ویل کېږي چې د ملي پوځ یا ملي اردو د طالبانو سره جګړه کوله خو نور امنیتي ځواکونه له سیمې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا مو اوریدله. په همدې حال کې د افغان افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د برتنیولو لپاره هوایی او ځکني عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي دغه عملیات په تر هغې دوام وکړي چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ولویږي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید د کندوز اړوند مسؤلین په اشد مجازات محکوم کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا اټکل ګران دی چې کندوز ښار به په څومره وخت کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو ټینګار کوي چې په دې هدف پراخ ځمکني او هوایی عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری وایي چې ځمکني عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ ځي او په هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه هم د دوی مرسته کوي. جنرال وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار یو شمېر مهمې سیمې د دې عملیاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او په خبره یې عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
عملیات پیل شوي دي، دښمن ته تلفات رسیدلي دي او په هر ځای کې چې زموږ قوتونه ورځي هغوی په شا کېږي او د فرار په حال کې دي. تر هغې پورې به هلته عملیاتو ته ادامه ورکوي چې کاملا د دښمن څخه سیمه پاکه شوې نه وي. امنیت قوماندانۍ، مابس، بالاحصار، پل رحمت بای، ای آر کی دفتر، نظم عامه او ټولې ولسوالۍ دا فعال دي، دا زموږ په لاس کې دي او تصفیه روانه ده انشاءالله چې کندوز به د مخالفینو له وجوده پاک شي.
نړیوال ځواکونه هم تایید کړي چې دوی د هوا له لارې په کندوز ښار کې عملیات پیل کړي دي. کندوز ښار تېره ورځ مازدیګر له څه باندې 10 ساعته جګړې وروسته د طالبانو لاسته ولوید، چې طالبانو هلته ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او زندان یې هم مات کړ. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې کندوز ښار کې ډېر ځایونه سوځول شوي، طالبان په کوڅو او سړکونو کې په امنیتي کسانو پسې ګرځي او یو شمېر کسان هم وژلي دي. د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو زیاتې اندېښنې راپارولي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې د کندوز نیول دوی ته د منلو نه دي او له حکومته غواړي چې اړوند محلي مسولین په اشد مجازات محکوم کړي.
د حکومت مخکنه امدا ده چې د نظامی محکمې په چوکاټ کې والی، قومندان د امنیه، لواء اردو قومندان، نور د امنیتي مسولین چې څوک دی او په دې اړه د مسولیت لري چې د دشمن په وړاندې به جنگیدلی وي، کشفي امکانات درلودل، معلومات یې اخیستي وي، دوی ناقص دي، نقص کړی د افغانستان د وزیر قوانینو له مخې نه نظامی محکمه شي او اشد مجازات شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان پر موټرو او موټر سایکلونو د کندوز په ښار کې ګرځي، خپل بیرغونه رپوي او ډېر عام کسان ورسره انځورونه اخلي. پوښتنه دا ده چې آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې ژر د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په ځواب کې وایي:
زما هیله دا ده چې دغه کوم تصفیهي عملیات چې اوس په کندوز کې را روان دی، نن تر مازدیګره پورې یا تر سبا پورې دا عملیات په کامیابي توګه ترسره شي، موفق شي او طالبان د کندوز نه ختم شي. او مهم اصلي مسله دا ده چې باید طالبان پنور ساهو چې دوی عقب نشینی کوي باید ترتیب شي.
د ملي شورای شمیرغړي د کندوز بیرته نیول د حکومت لپاره مهم ګڼي او وایي که داسې ونه شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت هم له خطر سره مخ کیږي. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې په کندوز کې خپل تشه په نخه او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې دغه ډول پیښې تکرار شي.
د ازادي راډیو د کندوز ولایت اوسیدونکو کولای سي پر دغه شمیره مشت زنګ بوهي او خپل ژغیز یا صوتي پیغامونه زموږ سره ثبت کړي. درنو اوریدونکو، په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت سره اړوند د خپل سترګو لیدلې حال مشت په خپل ژغیز پیغام کې ووایاست او موږ به یې حتما درته خپور کړو. شمیره ده 0 3 6 1 6 یو ځل بیا تکراروم: 0 3 6 1 6. د افغانستان د دفاع وزارت په اړه مو واوریدل چې وایي په کندوز ولایت کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. همداراز د افوی نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواو ژغ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي او پر ملکي اهدافو دې حمله نه کوي. د دې سازمان د آسیا او پاسیفیک د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې د کندوز شاریانو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور راپور راکوي.
دا فی نړیوال سازمان وای په کندوز کې پر روانه جګړه کې شکیل لوري باید د ملکي خلکو د خوندیتوب ضمانت وکړي او ملکی اهداف باید له حملو خوندې پاتې شي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل اولوف بلونکوست پرون ازادي راډیو ته وویل:
This is an organization that many times have shown callous disregard for human life.
طالبانو په مکرر ډول څرګنده کړی چې د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي او پر ملکی وګړو یې امدي حمله کړي دي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی وکړي، یعنی پر ملکی خلکو باید حمله ونه شي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر کندوز شهر حمله وکړه. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز پر شهر تر حمله وروسته د کندوز بازار چورسوي، د خلکو کورونه چورسوي دي او ملکی تلفات هم اوښتي دي. د افینریوال سازمان د هغور پټونو پاړه ژور اندیشنه څرګنده کړي چې وایي وسلوال طالبان پرون د حمله پر مهال د کندوز شهر ملکی روختون ته ننوتی دي. د آسیا او د پاسیفیک د هیوادونو لپاره د دې سازمان مطبوعاتي مسول خبرداري ورکړ چې روغتونونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له حملو خوندي وساتل شي او ډاکټران او نرسان باید د کار کول لپاره له فشار او تشدد سره مخامخ نسی. اولوف بلومکوست زیاته کړه پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي.
International law cannot be clear on this point that if you deliberately target a civilian, if
they why نړیوال قوانین تر دې زیات وضاحت نشي ورکولای چې پر ملکی وګړو حمله او د ملکی خلکو پر ضد امنیت تشدد جنگي جنایت دی. د افی د نړیوال سازمان دی ویاند ویل چې لا کندوز یې ځورونکې رپورټونه ترلاسه کړی دي او په شار کې پروانه جګړه کې د تلفاتو پړه زدو نقیز معلومات ورته رسیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې په کندوز کې پروانه جګړه کې څومره ملکی کسان وژل شوی دي او څومره زخمیان دي. د افینریوال سازمان وای د افغانستان حکومت باید د ملکی خلکو امنیت وساتي. د سازمان وای د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول نه دی توانیدل چې په ډیرو مواردو کې د شوزو د حقوقو فعالانو، د بشري حقوقو مدافعانو او د شزینه حکومتي مامورینو امنیت ټینګ کړي. د افینریوال سازمان په کندوز کې د دغه وګړو د امنیت په اړه ځانګړي اندیښنه څرګنده کړه.
طبي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ننګرهار امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړ چې دوی په خپله د دې ولایت امنیت ساتلای سي. د دې ولایت امنیتي چارواکو پرون په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکر کشي وکړي. په دې اړه لسیمې څخه زموږ خبريال شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیتي ارګانونو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې ځینې اوازې رد کړې چې ګوند دا ولایت د داعش یا نورو ډلو د شدید ګواښ لاندې دی. دوی وویل چې امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ننګرهار د ټولو سیمو امنیت خوندي کړي او وسلوالو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي. د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په خپل سر لشکرکشي وکړي. د وویل کې د سیمې امنیت په خاطر څوک غږ پورته کوي نو د امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د وسلوالو مقابلې ته راوځي.
ورور د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته مصالح قوای وجود لري، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عمو وجود لري، سرحدي وجود لري، ډیر شه مجهز قوتونه دي. دشمن د پاچین کې هم په اخیری نقطه کې ضربور کې نوی نفر وژني. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي خپل ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلواله ته اجازه نه ورکو چې په شار کې ډیر اسمانوري اجرا کړي. اغه موټران چې په پلنګي رنگ باندې رنگ کړي هغه دې بیرته خپل اصلي رنگ ورته ورکړي.
نو موري په داسې حال کې دا څرګندونه وکړي چې څمو د وړاندې د ولسی جرګې لومړي مرستيال حاجی ظاهر قدیر غواخ کړي وو چې امنیتي ځواکونو د اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ، نو دای به د ولسونو په ملاتړ خپل د جګړې ډګر ته راوډانګي. په دې خبري ناسه کې د 201 سیلاب قلی اردو د څلورمې پلي لواء قماندان جنرال محمد نسیم سنگینی وویل چې په دې ورستیو عملیاتو کې چې د داعش وسلوالو ډلې پر خلاف په کوټو لسوالي کې تر سره شول درانه تلفات ورته واړول او اوس په دې ولسوالي کې ټولو ادارو خپل کار په عادي ډول پیل کړی دی. فعلاً د کوټ ولسوالۍ امنیت خوندي دی. د ټولو ښوونکو زده کوونکو پر مخ ښوونځي خلاص شوي. دوی سره نن څخه مکتبونو ته لاړل او هلته په کوټ کې په ډېر ښه ډول حکومتولي پیل شوي. دارنګه د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې امنیتي ځواکونو د یک شمې پورز پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات واړول او دوی تیار دي چې د کوټ په څیر عملیات په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هم د ولسونو په ملاتړ ترسره کړي.
په ډېر ژر وخت کې انشاءالله توجه به وشي په خاص ډول د اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. خلک زموږ سره دي، ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
امنیتي ارګانونو پر ځینو رسنیو هم نیوکه وکړه چې بې بنسټ اوازې خپروي او دا اوازې په خلکو کې د ویرې خپرولو لامل شوې دي. دوی له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د ریپورت په خپرولو کې له دقت څخه کار واخلي او خلکو ته د حقایق رابرسیره کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د بشری حقوقو د څار ډلوای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول خبرو اترو کې باید شدې ونده ولري. د دوشنبه په ورځ د بشری حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکړ کچېره د خبرو اترو پر میز د شذو حضور ونه لري نو د شذو د حقوقو په برخه کې ستل استراوړنی به لاسووزی. په دې اړه نور تفصيل د اجمن اند په راپور کې اورو.
د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبري اترې د 13 جولای میاشتې وروسته لاغه وسنډې دي چې طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مړینې ریپورتونه خبره شول. وس د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي د افغان حکومت لپاره خو فرصت دی سو د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر مهال خپل هغه ژمنه پوره کړي چې خزو ته به د سولې په خبرو اترو کې برخه ورکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د خزو سولې او امنیت د برخو کمپاینرې سارا ټایلر په یو بیان کې ویلي د ولسمشر غنی داشمنه چې ویلي طالبانو سره په خبرو اترو کې به خزي هم شامل کړي په سم وخت کې ده. د نوموړي په وینا د سولې په خبرو کې خزو ته د بشپړې او پوره برخې ورکول لپاره د خبرو اترو هر پړاو سم وخت دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکوریدو رئیس سوار لسکلونه تیر شوی خو په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې تر لاسه شوی بریاوې لا هم لړزان دي او د بشري حقونو ډلې ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هم له لاسه ووسی. رویټرز خبري اژانس وایي اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خزې د زیاتېدونکو زور زیاتی سره مخ دي او لا هم د کورنۍ ترمنځ د شخړو په هواري کې خزې د بد په توګه ورکول کیږي او هغه قوانين چې د خزو د خوندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې جوړ شوی لګواخ سره مخ دي. په ریپورت کې ویل شوی په داسې حال کې چې ولسمشر غنی د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د خزو د حقونو د ساتنې ژمنه کړې وه، خو نوموړی د خپل دې ژمنې په عمل کېدو کې له ستونزو سره مخ دی. د بیلګې په توګه نوموړي د جولای په میاشت کې و میرمن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره ونوموله، خو د ولسي جرګې لخوا رد شوه. د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې اکسفام په یو ریپورت کې وویل له 2015 کال راهیسې تر 2014 میلادي کال پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په درویش پړاوونو کې یوازې په دوو مناسبتونو کې ښځو برخه لرله. د بشري حقونو د څار ډلوایي مرسته کوونکي هیوادونه هم باید پر افغان حکومت ټینګار وکړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي او د سولې په هر ډول خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار ډلې څخه سارا ټایلر وایي د سولې په خبرو اترو کې وسنۍ ځنډ ولسمشر غنی ته ښه فرصت ورکوي چې د ښځو د حقونو له فعالانو او د ښځو د حقونو د ډلو سره خبرې وکړي او د سولې په هر ډول خبرو اترو کې د دوی برخه اخیستل باور کړي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمایي تر رسیدلې دوی بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له دولت مخالفو وسلوالو د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړ او ویل چې په ښار به هوایي بریدونه ونه کړي څو ملکي تلفات وانه وړي. ولسمشر د دې جګړې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په لور ته دفاع وزارت وایي د کندوز زندان او امنیه قمندانۍ یې بیرته له طالبانو نیولي، او د افغانستان د روغتیا وزارت یو ویان وویل چې د کندوز په روغتون کې 14% موندل شوي او 102 ټپیان. د ننګرهار د چین ولسوال وایي د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د شپې له دریو بجو راهیسې جګړه روانه ده او داعش ته درنه مرشوب لا وشتې ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ ژمنه وکړه چې له ایران سره به اوس له اټومي تړون وروسته دوه اړخیزې همکاري پراخې کړي. شي جن پینګ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ دا خبره تېره ورځ وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نیویارک کې د ځینو راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ یو له یو بل سره روغبړ وکړ. د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند یو وکیل په مرکز دوشنبه کې ونیول شو. د ترورستي ډلو یو څارونکي استخباراتي ټولنه وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش په بنگلاديش کې یو ایټالوي د وشلو مسؤلیت منلی دی. او د عراق صدر اعظم له روسیې، سوریا او ایران سره د استخباراتي موافقت نامو دفاع وکړه او ویل چې بغداد د دغو موافقت نامو ته اړتیا لري څو د اسلامي دولت ډله وځپي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه روغتیا او کورنۍ چار وزارتونو په همکارۍ په نشو روژد سل کسان د درملین لپاره په روغتون کې بستر کړل. په نشو روژد دا کسان بیا وایي مخکې له دې هم روغتونو ته بیول سوي، خو له جوړېدو وروسته د بیکاری او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو روژد سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې دوی د سل ورځني پلان پر اساس تر دې دمه 900 روژد کسان د جنگلک په روغتون کې تداوي کړي دي. نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
په نشي موادو د روغدو کسانو د درملنې په لړ کې اوسل بیا د دوشنبه په ورځ سلطنه معتادین د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د جنگلک په روغتون کې بستر شول. دغه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د عامه روغتیا، کورنۍ چارو، کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ راټول شوې دي. په نشو روغدي کسان وی له دې وړاندې هم روغتونونو ته بیول شوي، خو دا چې حکومت یې دوامدار سرنه او ساتنه نه کوي نو د ځینو ستونزو له امله بیرته په دې موادو اخته شوې دي. دوه تنو روغدو کسانو په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
ما نوم د غفار غادم د غزنی ما عدالت راغلم ستار کوکم خو سم او د نورم سیدی د نورم باید خو سیدا ټول مسلمانان دي ټول خپل خلک دي بغاز دا دوه درې کال کې په ځغه دنده کې لګیا یو دا خلک چې نن له خدای دې ته خیر ورکړي موږ ته
505 بستر شو میجه خوش شوم وخت کې تعریف میکنین بیکاری باور کړم بیکار میمونی از عمل بهتر است.
بل خو د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې په نشي توکو د روغدو کسانو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عزمی وویل د سل ورځنی پلان لمخې تر دې دمه د جنگلک روغتون ته 900 روغدي کسان راټول کړي او ټاکل شوی په راتلونکي ونی کې له دغه روغتون نه 200 معتادین بهر او په ځای نوی روغدي کسان ځای پر ځای شي. دا وایي د هغه کمپاینونو په اساس چې موږ د نورو وسرتونو سره په همغږۍ ترسره کړي دي، تر دا مهاله موږ 900 معتادین د سرک له سرونو راټول کړي او په دغه روغتون کې مو تر درملنې لاندې نیولې دي. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې 200 تنه معتادین به له دغه روغتون څخه تر درملنې وروسته رخصت شي، چې پر ځای به یې 200 نور کسان تر درملنې لاندې ونیول شي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د روان کال په شپږو میاشتو کې تر دې دمه 2 لسټونه مختلف النوع نشه یي توکي نیولي او د دې توکو په تورې شاوخوا 1515 کسان هم نیولي دي. که څه هم عامې روغتیا وزارت ویلي چې د زرګونه معتادینو د درملنې وړتیا لري، خو د چارو څیړونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د معتادینو درملنې ته بنسټیز کارونه نه کوي. د حکومت له هڅو سره سره لا هم د کابل د سین بیلابیلې برخې د معتادینو د اوسېدو په سیمو بدل شوي او خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی هیوادوالو ته د کندوز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه وینا وکړه. د دې وینا د مهمو ټکو په اړه زموږ له همکار جمشید حبیب زاده څخه اورو. حبیب زاده صاحب، سلام.
سلام به شما. قسمی که شما هم گفتین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری ظاهر شد. آقای اشرف غنی گفت که دشمن غدار مردم افغانستان از افراد ملکی اسیر گرفته و نیروهای امنیتی کافی به شهر قندوز رسیده و دولت مسئول است و نمیتونه که در میان مردم بمباردمان بکنه به خاطر حفظ جان افراد ملکی. همچنان آقای اشرف غنی گفت که تلفات به مخالفین که بر شهر قندوز حمله کردن وارد شده، به اهدافشان نمیرسن هرگز، و در رابطه به ای که انتقادهای وجود داشت که در میان نیروهای امنیتی اما هنگی لازم وجود نداشته، این مسئله را رد کرد آقای اشرف غنی و گفت که اما هنگی وجود داشت و مدیریت جنگ هم به دست حکومت افغانستان است. همچنان به حرف قبلی خود آقای اشرف غنی اشاره کرد و گفت که ما مشکل ترین سال در پیش داشتیم و ثابت شد که چنین بوده، اما خوشبختانه که نیروهای امنیتی افغان وظیفه خود به خوبی انجام دادن و این جنگ بالای ما تحمیل شده و از سوی کس تحمیل شده که به گفته آقای اشرف غنی اشارهشان به ملا محمد عمر بود که 2 سال قبل فوت کرده بود، و همچنان اطمینان دادن آقای اشرف غنی که هیچ وقت مردم افغانستان تسلیم این گونه اعمال نمیشن و مخالفین هم به اهداف خود کامیاب نمیشن و نمیرسن. و یک چیز دیگر آقای اشرف غنی از مردم خواست که باید بالای نیروهای افغان اعتماد داشته باشن، چرا که به گفته آقای اشرف غنی عزت مردم افغانستان دهمی است. علاوه به آقای اشرف غنی، معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم حرفای دیگر با داشتن و گفتن که این افراد در جریان عید رخنه کرده بودند در مناطق نزدیک به شهر قندوز و در میانشان جنگجویان خارجی هم حضور داشت. این فرصت زمان به اونا مساعد شد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که این افراد به ولایات شمالی و شمال شرقی جابجا شوند و استفاده بکنند و هیچ گونه معامله صورت نگرفته در سقوط شهر قندوز. رئیس امنیت ملی رحمت الله نبیل هم حرفای داشتن. اونا گفتن که ما در رابطه به این مسئله اطلاعات داشتیم، اخیرا مخالفین مثلث سربازگیری کرده بودن و گفتن که دفتر ریاست امنیت در ولایت قندوز همکنون فعال است و معلومات مهمه با ریاست امنیت ملی شریک میسازه و قابل نگرانی نیست. همچنان آقای علومی وزیر داخلی افغانستان هم در ارتباط حرفای داشتن و گفتن که مداخله صورت گرفته و در قبلا مخالفین مسلح در قندوز و بغلان هم فعالیت های داشتن، آمادگی های لازم برای دفع حملاتشان که پلان داشتن بالای قندوز و بغلان حمله بکنن وجود داشته و همچنان گفتن که تصمیم دارن تا به مردم عام مشکل پیش نشه. به همین دلیل عملیات بر ضد مخالفین مسلح در شهر قندوز و برای کنترل تصرف دوباره شهر قندوز با دقت صورت میگیره. بله،
تشکر جمشید حبیبزاده صاحب. جمشید حبیبزاده او چې د کابل څخه د ولسمشر غنی د وینا په اړه راپور راکاوه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. کندوز ولایت په داسې حال کې سقوط کړی چې د ولسمشر غنی د حکومت یو کال پوره سو. په دې اړه چې دغه حکومت په تیر کال کې څه لاسته راوړنې، البته د امنیتي سکتور کې څه لاسته راوړنې درلودې، په ګډه اورو.
له کرزي نه غني ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال اوړي، خو لا هم نه امني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځاله سرقومندان محمد اشرف غني دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ یې د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه ستایي.
این سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود. خوشبختانه چون آمادگی داشتیم. لدانگام نه تر پرون پوره دا اردو، دا ملی امنیت، دا ملی پولیس سلها میلا پا مخکت لای.
پا ورد وقت که افغانستان ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره، دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال پا توگه یادوی خود دی ترچنگ دا یوش میر لاست راورن و خبره هم کوی. دا افغانستان دفاع وزارت دویان مرسیال دولت وزیره.
دوی خو پلان داسی و چی بحرانیان دی افغانستان نو وزی، دوی پا افغانستان که لوی مرکزونه جور که حکومت تستر خطر رامسته کی، حکومت د سقوط سره مخ کی. مگر تاسو ولی دوی د خیبر عملیات اعلان کړه، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړه، سکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوال مخالفین غوښتل چې اته ولایتونه او شپېته ولسوالۍ ونیسي او دوه لویې لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیځ او شمالي ولایتونه وځپل، او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړیزو فعالیتونو بیلګې وښودې. دې ناامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته، او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د ناامنیو په اړه چپه خوله پاتې شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي، خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالي لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلا، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د ناامنیو مزه څکلې وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار. امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی وروره، کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعشو کوس کړي، کله ګاډۍ بې ولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد. امنیت صحیح نه و. حکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای ولاکه دوره په امنیت نو یو کابل کې لږ په دې ښار کې امنیت دی، نور خو اطراف ته اوس ارزي کې داسې نه امنی ده. کله وګورې د طالب په نوم راوځي، کله وګورې د داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډېر شو.
د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې د ناامنیو له امله ډېری ملکي خلک اغېزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې، بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغېزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډېریو ملکي خلکو
ژوند واخیست. انتحاري حمله په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنگونه ډېر شوي، چې دا هڅې د جغرافیې او د یوې ادارې واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګېدلې، یو بشري ناورین د ملکي خلکو پر وړاندې دی. خلک د یو کلنې ناامنۍ په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو ناامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزان پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80 زره بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1 لک 60 زره لا هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سره د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یک شنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په تیر یو کال کې د ناامن افغانستان په امن کولو کې ټیټ رتبه سرتیری نه ملامتوي، بلکې ټول پړه په مدیریت اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
په مدیریت کې ډیر زیات زوپو، په مدیریت کې ډیره زیاته کمزوري وه او ټیټ رتبه سربازانو خپل جرأت او ایمانداری دنیا ته وښودله چې هغه زیاته قرباني ورکړه. ولې که چیرته زموږ په دغه مدیریت کې خ خلک مقرر وي او هغه ورزیده خلک وي، هغه کولی شو دغه سربازان زموږ خ سوق اداره کړی وي، ولې به زموږ تلفات او کچه را کمیدا؟ ولې مرګ جوبله زموږ ډیره زیاته شوې ده او په کار دومره نه وي شوې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په تیر یو کال کې د دوی تلفات ډیر ول، خو زیاتوي چې د مخالفینو په پرتله دوی ته کم مرګ جوبله او وخت ده. دوی وایي د وسلوال مخالفین ملاوي پردیو ترهګرو او استخباراتو ورتړلي او په مخامخ جګړه کې هم ترڅنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لس ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک تر څنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري، ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشاره سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه، بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ولس مشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت ته یو کال پوره کېدو او د یو کال په اوږدو کې د دغه حکومت د امنیتي لاسته راوړنو په اړه مو واوریدل. د همدې یو کال په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت د قضایي سیستم سره اړوند څه لاسته راوړنې درلودې په ګډه اورو.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمی شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات ونه شول.
موږ ډیرې لوی قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د خر جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېر یو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه، او د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وویشت کلنه فرخونده سموده مخکې د یو شمېر کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپلې وروستۍ پرېکړې په دې اړه نهایي کړې او اوس مهال دا دوسیه د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تیر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایه قوې نږدې 60 کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محاکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
د تیر وکل په موده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 د قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایي مقننه او اجرایي قوه کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلی غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجود دي.
په صورت نسبي رضایت خود داریم. موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو موږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او د مسایل مشته لومړیتوب لري. تر هغې چې په دې برخه کې قانون تطبیق نسي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب وایلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
موږ غوښتل چې په تیر یو کال کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په تازه څېړنه کې په افغانستان کې یوازې 25% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم سمخه راضی نه دی. افغان کارپو بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دی راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کلنه دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په مینا کې د حج په مراسمو کې د مړو سیو پاکستانی حاجانو شمیر 240 رسیدلی او همداراس 15 نور ټپیان دي چې دا مهال د سعودي عربستان په بیلابیلو روغتونو کې تر درمل لاندې دي. چارواکي همداراس وایي چې لا هم 35 حاجان لا درکه دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکو د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زربی الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې درامنسته شوی پیخي په مړو ټپیانو کې د پاکستانی حاجانو شمیر پورته شوی او ګڼ شمیر لا هم نادره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان دولتي چارواکو د وینا له مخې تیرې پنجشنبې په ورځ د مکه مکرمې په منا کې د جمهوریت شیطان د سرو د ویشتلو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له امله د مړو شمیر 1100 ته پورته شوی او همداراز سلګونه نور پکې ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف دوشمه پر استایید کړه چې تر دې دمه د مینا پټیل واټر کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیر 200 ته پورته شوې. نوموړي همدارز ویل چې لا هم سلګونه پاکستانی حاجیان نادره کدي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي د لټون لپاره هلې ځلې کوي. په عین حال کې د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د صدر اعظم معین طارق فضل چودھری دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مینا پټیل ماټل کې د 200 پاکستانی حاجیانو د مړینې پخلی وکړ او ویې ویل په دې پیښه کې تر دې دمه 200 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي چې دا مهال د مکه مکرمې او جدې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. همدارس تر پیښې وروسته نږدې 400 پاکستاني حاجیان نادرکه شوي وه چې له هغې ډلې ډېری موندل شوي او دا مهال یوازې 3 کسان نادرکې دي چې لټون یې روان دی. نوموړي همداراز وویل چې حکومت به د حج په مراسمو کې د وژل شوو او ټپي شوو حاجیانو له کورنیو سره نغدې مرستې وکړي او همداراز به د ټپیانو تر راستنېدو وروسته د هغوی درملنه د حکومت پر غاړه وي. له بلې خوا د سعودي د رسمي خبري اژانس د راپور نه مخې سعودي ولیعهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف مکې ته نږدې د خلکو پټین ماټر کې د وژل شو او ټپي شو حاجیانو د پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې نتیجه به یې پاچا ملک سلمان ته وړاندې شي. خو له بلې خوا به د سعودي لوی مفتي ویلي چې د حج د مراسمو پر مهال مینا کې د ټیل ماټیل له امله ځاني زیان او د تورته پیښو کنټرولول د انسان په واسه کې نه دي بلکې دا ټولې د قسمت او تقدیر کار بللی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له امله سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی بلکې په 1909 میلادي کال په مینا سیمه کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 او په 2006 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه شوي وو. دا یادونه وړ ده چې په مینا کې په ټیل ماټیل کې د سلګونو حاجیانو تر مړینې مخکې د روانې میاشت په 11 نېټه د مکه مکرمې په مسجد الحرام کې اوکرین لیدلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
په همدې حال کې د حج په مراسمو کې تر 300 زیاتو ایراني زیارت کوونکو مړینې د ایران او سعودي اړیکې کړکېچنې کړې دي. یو شمیر لویدیځ څېړونکي په دې باور دي چې شاید دواړه هیوادونه د یو بل سره د اړیکو پرې کولو ته نږدې سي. په مینا کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې 99 زیارت کوونکي مړه سول چې تر 300 زیات یې ایرانیان وو. په دې اړه نور جزئیات له اجمل آند څخه اورو.
هغه مرګونې پیښه چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مکه کې رامنځته شوه اوس یې سیاسي بڼه خپله کړې او د ایران او سعودي عربستان چارواکي پکې یو بل ملامتوي. ایران ادعا کوي چې سعودي عربستان د حج په مراسمو کې غیر مسؤلانه چلند کړی او زیارت کوونکو لپاره لازم امنیت او تدابیر نه و نیولي. سعودي عربستان بیا دا ادعا ردوي او وایي 300 ایراني زیارت کوونکو له نافذه قوانینو سرغړاوی کړی او د خپل مقصد په مخالف لوري حرکت پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دا د سعودي عربستان د چارواکو د غفلت نتیجه او باید له ټولو مسلمانانو بخنه وغواړي. په تهران کې د سعودي له سفیر سره هم جدي تماس نیول شوی څو په دې اړه ثواب وایي. د منځني ختیځ د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز رئیس انور اشکی د رویټرز خبري اژانس ویلي د حج په مراسمو کې ورستې پیښې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې چې له پخوا خرابوي نور هم کړکېچنې کړې. انور ایشکی وایي یو شمیر قدرتونو غوښتل چې له دې پیښې په استفاده د حج سګنی مراسم بدنام کړي سو خپل هدف ته ورسیږي. ایران له مودو راهیسې په دې هڅه کې دی چې پر ټولو اسلامي عربي او د منځني ختیځ پر هیوادونو کنټرول ولري، خو ستونزمنه ده چې دا ډول یو کنټرول ومنل شي ځکه د ایران نفوذ محدود دی. دا د څېړونکو په وینا کې چې ایران له دې پیښې د سیاسي فشار په توګه د ګټې اخیستو هڅه وکړي او پر ریاض زور راوړي چې په ځانګړي توګه په یمن کې بریدونه بند کړي، خی عربستان له ایران سره خپل ټولې اړیکې پرې کړي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر خالد الفلا ویلي و د لوی اختر په لومړۍ ورځ د حج په مراسمو کې درامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې زر خپره شي.
جهات الامنيه ما زالت تحقق في الحادث والطب الشرعي.
د وی امنیتي ادارې د مهال د دې پیښې په اړه څېړنې کوي او متخصص ډاکټران خپل کار ته ادامه ورکوي چې د پیښې علت پیدا شي. د امیر روغتیا د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ په دې ګڼه ګوڼه کې تر پخو لاندې د کېدو په پیښه کې څوک ملامت نه دي. تر اوسه پورې په دې پیښه کې 198 کسانو مړینه تایید شوې چې 134 تنه ایراني وګړي دي. د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی له دې مخکې په مینا کې د پنځشنبه د ورځې پیښه د سعودي عربستان لخوا یو جنایت بللی و. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر به وایي ایراني چارواکو له دې پیښې سره سیاسي چلند کړی او غواړي له دې سیاسي ګټه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ولسمشر د وینا د حال درکولو لکهبله ونتوانېدو چې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه اونیس پروګرامونه خپاره کړو. درنو اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې له خصوصي شرکتونو سره خبرې پیل کړي تر څو د انټرنیټي خدماتو او تلیفوني خبرو بیې راټیټ کړي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي رادیو ته وویل چې په مصرفي کریډیټ کارتونو 10% مالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د مخابرات وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه ییزو بازارونو په اړه یې یوه څېړنه ترسره کړې او د مالیې د اخیستلو د نتایجو پر طرحې باندې کار کوي. د مخابرات وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له حکم سره سم د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا پر پلورل شوي کارتونو باندې 10% ټیکس یا مالیه وضع شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور صنعتکارانو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې که د صنعتکارانو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي نو دوی به ونه کړای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او صنعتکاران به له هیواد بهر خپلې پانګې وباسي. د ښاغلي کمنزاده په وینا اوس مهال د هیواد صنعتکاران له ماتې سره مخ شوي دي، نو صنعتکاران له حکومت نه غواړي چې دې برخې ته لازمه پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت د کرنی مسولین وایي د دې ولایت د ازدي ولسوالۍ ځنګلونه 80% له منځه تللي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس همایون عمر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې 200 هکتاره ځنګلونه شته چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تللو په حال کې دي. ښاغلي عمر له حکومت نه وغوښتل چې په دې ولایت کې دي د جلغوزو ونې کښېنوي چې د دې ولایت د خلکو اقتصاد سره ښه او حکومت ته هم ګټه ورسیږي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 140 پله، یو پونډ 49 افغانۍ 80 پله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 59 پله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پله او زر پاکستانی کلداري 1400 افغانۍ.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه پایته ورسیده. د تاریخ پرونی لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی. اغه سلام.